آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته
امریکا د نړۍ په ډیرو ملکونو کې د بشر د حقوقونو د سرغړونو په باب خپل اندېښنه څرګنده کړې ده د کونړ والی وای چې د سرکانو او د مرورې پولیسوالۍ کې د امنیتي قواو او د طالبانو په جګړو کې طالبانو ته زیات تاوان رسیدلی دی او د اردن پولیسو پرون د خپل ملک په پایتخت عمان کې د اخوان المسلمین د ډلې مهم مرکز بند کړی دی
درنو اردونکو نن پنجشنبه ده د 1415 کال د حمل د میاشتې 28 ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې 14 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله مهم مطالب اوریدلی سي او دا رپورټ هم لرو چې په نړۍ کې 125 میلیون خلک چې په جنگ ځپلو او ناارامه ملکونو کې اوسیږي عاجلو مرستو ته ضرورت لري خو اوس پام وکړئ پوره خبرونو ته چې سید بختیار شاه به یې تاسو ته واوروي
درنو اوریدونکو السلام علیکم د امریکا متحده ایالاتو د نړۍ په ډیرو ملکونو کې د بشر د حقوقونو د سرغړونو په باب خپل اندېښنه څرګنده کړې ده متحده ایالات وایي چې په نړۍ کې مستبد رژیمونه د خپلو خلکو د ځپلو لپاره د لا زیاتې بېرحمۍ نه د دې لپاره کار اخلي چې له دې نه ډار لري چې هغوی به د دوی قدرت ته خطر پېښ کړي د امریکا د متحده ایالاتو د باندنیو چارو د وزارت د بشر د حقوقو په باب خپل سلويختم کلنی راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې مستبد حکومتونو مدني ټولنې ځپلي د ازادۍ اواز خاموشه کړې د سیاسي بیانیو مخه نیولې او همې د سولېز بدلون لپاره د خلکو مارشونه بند کړې دي په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې مستبد حکومتونو مدني ټولنې په دې خاطر ځپلي چې هغوی د خلکو د عدالت نه ویر لري او هغوی له دې نه هم ډاریږي چې خلک به داسې راغونډ او په اتفاق شي چې بیا به دوی ته کنټرول ګران وي د امریکا د باندنیو چارو د وزارت په دغه کلنی راپور کې د نورو ډیرو ملکونو علاوه په شمالي کوریا کیوبا چین ایران سودان او ازبکستان هم له دې کبله سخت اعتراضونه شوي دي چې دغه په تاریخي لحاظ مستبد رژیمونو د بشر د حقوقونو سختې سرغړونې کړې دي په دغه راپور کې په ملکی خلکو باندې د سخت ظلمونو او حملو لکبله د داعش په ترسي ډلې هم ډېر اعتراضونه شوي دي په دې باب یو مفصل راپور زمونږ په دویمه سهارنۍ خبرونه کې مهیروي پرون د کونړ والی وحید الله کلیمزی خبرلان ته ویل چې د طالبانو او د حکومتي قواو ترمن جګړه د سرکانو او د مرورې پولیسوالۍ کې پیل شو هغه دا هم ویل دي چې امنیتي قواو د طالبانو د دغو حملو په مقابل کې خپل تابعیت نیولې و چې د سخت جګړې وروسته پکې ګڼ شمیر زیات وسلوال طالبان ووژل شول هغه وایي
عمران په نامه یو قومندان د 14 کسانو په شمول وژل شوی دی اته ویش کسای زخمیان دي د اکثریت وژل شوی او مړیو جسدونه هم په جګړې په میدان کې پاتې دي په دغه جنگ کې د دوی د هغو سخیله سلاو مرمۍ په ځینو کورو کې لګېدلې یو ملکی هیوادوال شهید او 14 کسه زخمیان دي
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی وایي چې ډېر زخمیان د علاج نه وروسته بیرته رخصت شوي دي د افغانستان د اقتصادي وضع په باب د نړیوال بانک یو تازه راپورټ ښیي چې په 2014 او 2019 کلونو کې به د هغه هیواد اقتصادي وده ډیره ورو وي د هغه راپورټ له مخې د افغانستان اقتصادي وده به په 2014 کال کې له 1.9% نه یوازې 2.9% ته په 2019 کال کې وده وکړي خو د مالیه وزارت وایي حکومت د هیواد اقتصادي وده خپل لومړیتوب ګڼي او داسې پروګرامونه لري چې له مخې به افغانستان له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي د نه دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې باب داسې وویل.
زمونږ خاصه او تلاش هم دا ده چې په افغانستان کې داسې پروګرامونه او داسې برنامې چې موږ د افغانستان په ملي بودیجه کې شاملې کړې، په پلي کېدو سره موږ کولی شو د اقتصادي رشد ترڅنګ د کارموندنې موضوع همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا مسایل ټولو ته توجه شوي او په دې برخه کې موږ مطمئن یاستو.
د مالی وزارت همدارنګه وایي چې د برکسلز او وارسا د کنفرانسونو نه وړاندې کوشش کیږي چې نړیوالې مرستې جذب کاندي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سې شنبې پر ورځ د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو لپاره یو 15 کلن پلان تصویب کړی چې پکې ټول امنیتي مسایل ارزول شوي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د وخان مینپال امریکا غږ ته وویل چې په دې پلان کې ټول هغه سیمې چې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي هم ارزول شوي او دغه راز هغه احتمالي ګواښونه هم څېړل شوي دي چې په راتلونکو 15 کلونو کې پیشبیني شوې ده. پرون د اردن پولیسو د خپل ملک په پایتخت عمان کې د اخوان المسلمین د ډلې یو مهم مرکز بند کړی دی او هم ویلي چې د دغې ډلې مشرانو په مصر کې د اخوان المسلمین د هغې ډلې سره چې غیر قانوني اعلان شوی اړیکې درلودې. ویل کېږي چې 3 میاشتې مخکې د اخوان المسلمین ډله په دوو برخو تقسیم شوه. د قاهرې نه د امریکا غ خبریال ایډوارډ یارنین په دې باب په خپل رپورټ کې ویلي د اردن پولیسو او د هغه ملک امنیتی قواو په امان کې د اخوان المسلمین د ډلې دغه مرکزی او مهم دفتر بند کړی دی او د هغه دروازې مهرلا کړی دی. د دغه دفتر د مامورینو او د کارګران نه وغوښتل شول چې د تړل کېدل نه مخکې د دفتر نه ووزي. د اخوان المسلمین د ډلې ونطاق بدی رفایی چې د ګوند مرکزی دفترونه د اختیار لاندې دي خبرلان ته ویلي دي چې دغه اقدام دوی په کامل ډول حیران کړی دي. هغه وایي
هي خطوه تصعيديه مع الجماعه، لا نعرف المبررات ولا الدوافع السياسيه، لكن ما في شك ولا غائب عن الكل ان
دغه عمل دوی ته د یو خبرداري نه بغیر شوه دي او دا د حکومت د تیری او د تجاوز یو قدم دی چې غیر قانوني او غیر دیموکراتیک هم دی. د اردن ټایمز ورځپاڼې رپورت ورکړی دی چې د اخوان المسلمین دوه رقیبې ډلې هر یوې کوشش کوي چې په دغې ډلې کې خپل نفوذ او کنټرول زیات کړي. او د امریکا او هند دفاع وزیرانو موافقه کړې ده چې په سمندر کې به فوجي همکاري زیات کړي. اشتن کارټر له خپل هندي انډول مانوهار پاریکار سره په نوې ډلې کې لیدلې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو په مکنیز موږ د خبرونې رپورت د سوریې د سولې خبرې په جنیو کې بیا پیل شوې دي او په ورته وخت کې د هیواد په هغو سیمو کې چې د حکومت په کنټرول کې دي پارلماني انتخابات پیل شوې دي. د ټاکنو او د سولې د خبرو په اړه په مکړی دی رپورت
د سوریې په دولتي تلویزیون کې د خاغلی بشار الاسد د رای اچونی ویډیو خودل شو چې خاغلی اسد د خپل میرمنې اسما فواز سره یو ځای د اسد په کتابتون کې د رای اچونی په حال کې خودل کیږي. د رای اچونی مرکزونه نن سهار وختي د خلکو پر مخ د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې پرانستل شول چې د هیواد یوازې درېما برخه جوړوي. څارونکو تمه لري چې واکمن باث ګونبا په پارلمان کې خپل اکثریت وساتي.
انا كرئيسه
د رای اچونې د دې مرکز د مشر په توګه مونږ د وو بجونه را پدې خو دا مرکز پرانستې دي. زیات شمیر خلک راغلل او رای واچولې. هر څه سم پر مخزي.
د سوریې پارلماني ټاکنې په هرو څلورو کلونو کې یو ځل تر سره کیږي.
هلا انا اجيت اليوم لحتى
مونږ دلته د دې لپاره راغلي او چې د وطن دوستۍ خپل واجبې پر ځای کړو او رای واچو او نوې پارلمان به پرانیزو څو نور نړۍ ته خپل دیموکراتیک سیستم په ډاګه کړای شو.
د دمشق وای ادارایه د اساسي قانون پر بنسټ تر سره کیږي او په جنیو کې د سولې د خبرو سره کوم تړاو نه لري. شاوخوا 3500 کاندیدان د پارلمان 250 څوکۍ د لپاره سیالي کوي. لویدیز مشران او د جمهور رئیس بشار الاسد مخالف ډلې په دې ټاکنو نیوکه کوي او دا ټاکنې د سولې د خبرو او اوربند لپاره لوی ګواښ ګڼي. نن په جنیف کې هم د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې خبرې پیل شوې. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دی مستورا د مخالفو ګوندونو د مشرانو په ګډون د مذاکراتو ځانګړي کمیټې او د متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو له چارواکو سره وکتل. څو د سوریې کورنۍ جنگ ته چې د 2011 نه راپدې خو دوام لري د حل لارې چارې وموندل شي. خاغلی د مستورا وویل د سولې په خبرو کې د سیاسي انتقال بنسټیزه او رښتونی پایله لټوي. سوری حکومت وایي استازي به په دې خبرو کې د جمعې په ورځ د پارلماني ټاکنو وروسته شریک شي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیرې سمانتا پاور پرون خبریالانو ته وویل چې اوربان له لاسه وزي او د سولې خبرې هم د پټه په درېدو له خطر سره مخ دي. د اوربان د موافقې سره سره اوسم په دې وروستۍ ورځو کې تاوتریخوالی دوام لري. فرانسې، ایران، روسیې او متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د حلب ښار ته نږدې د خونړیو نښتو په اړه خپل اندېښنه هم څرګنده کړې ده.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، پرون په ولسی جرګه کې د یو وکیل غلام سخی میشوانی او د وزیر نصر احمد دورانی ترمنځ د یوې فزیکي شخړې وروسته دورانی دا وکیل په فساد کې ښکېل وباله. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری په دې رپورټ کې باوري.
نن د ولسی جرګې په یو غونډه کې په دغه جرګه کې د کونړ د یو استازي حاجي غلام سخی میشوانی او د کلو د پراختیا د وزیر نصیر احمد دورانی ترمنځ له فزیکي شخړې وروسته دورانی په میشوانی باندې په فساد کې د لاس لرلو تور ولګو او د ولسی جرګې یې د دغه غړي پر وړاندې د قانوني اقداماتو ترسره کولو غوښتنه وکړه. نن د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی، د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د پیدامي وزیر محمود بلیخ د پراختی پروژو په اړه د پښتون د پاره د غیرګیته وربلل شو. په غونډه کې د وکیلانو لخوا د خپل مربوطه سیمو پاکله د پښتون بهیر هغه وخوځندې چې کله حاجی غلام سخی میشوانی د پښتون د پاره خپل غږ اوچت ک او د ولسی جرګې نای منشي ارپان الله ارپان دغه پښتون به ځای وبلل او مایکی پری بانک. په دې خبره خاغله میشوانی غوسه شو او مخامخ د اداري پلاوی په لور لاړ او ارپان الله ارپان تر ګریوان ونیو. هغه میشوانی په دغه هم بسیا ونه کړه او په ډیر چټکی هغه میزونو مخه ته ورغه چې ولسی جرګې ته بلل شوی وزیران اترشا ناسو. حاجی غلام سخی میشوانی د کلو د پراختیا د وزیر مخې ته هغه کاغذ چې دغه نوم پرې لیکلی و واخیست او د ښاغلي دورانی پر مخې ګزار کړ، چې ښاغلي دورانی هم په هغه د اوبو د بوتل ګزار وکړ. د نننۍ غونډې مشري د ولسی جرګې لومړي نایب حاجی عبدالظاهر قدیر کوله. حاجی عبدالظاهر قدیر امنیتي کارکوونکو څخه وغوښتل چې ښاغلی میشوانی له تالار راوباسي. کله چې د کلو د پراختیا وزیر د خبرو نوبت راغی، هغه د ولسی جرګې څخه وغوښتل چې دا جرګه دې حاجی غلام سخی میشوانی ته د کړي عمل سزا ورکړي.
د تاسو ټولو قدرمنو له حمایت نه، شرافت نه، عزت نه، تاسو ټولو خوایندورو نه مننه کوم او په ډیره بے صبرۍ سره تاسو د تصمیم انتظار بس. او تاسو په یوه افغانان ولو که وزیر وي کارڅو کې متاسفانه چې په انتقام انخلي مشکل وته پیدا وي. جماهیر اداره چې د ملت کور په دې اقلا خپل تصمیم ونیسي.
د کلو د پراختیا وزیر په خپل سرګندونو کې پاجی غلام سخی میشوانی باندې په پاسات کې د لاس لرلو تور هم ولګو.
درې کال یو پروژه میشوانی صاحب ګراوګان نیولې و. ا دایته وای چې پروژه انتقال کړه، بلې ما انتقال کړې ده. درې کال یو پروژه و، شرکت نه ویل ما ته 40% راک، شرکت 40% نه ورکول او ما شرکت ویل چې کیفیت دی پروژه غواړم.
د کلو د پراختیا وزیر وکیلان ته ویل د دې لپاره چې خاغلی میشوانی په خپل سیمه کې دی پروژه پلي کول ته اجازه ورنکړه، دوه ځلې د کونړ ولایت والی او دغه ولایت وکیلان سره ګډي غونډې هم کړې دي. خو د ولسی جرګې غړي غلام سخی میشوانی امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې قسم په ولسی جرګې کې په نننۍ پیښه خوشنی خوده خو ویل چې کچې وزیر دورانی او یا بل کوم څوک د ده په خلاف په فساد کې د لاس لرلو پاک له کوم ثبوت لري نو وړاندې یې کړي.
وزیر چې نن څه خبرې کړې دي زه د تعالی نشترم، دغه ټولې زه رضوما او حقیقت نه لري او کلري افساد د ښکارا کې او چانه ما په دوه دورې وکالت کې چانه یو څلورانی مختنه کړي او یو روپۍ نو هغه مو دوه ته ویل شي ښکار کولای شي زه هر څه تازلیم.
ولم سخی میشوانی ویل د کلوب پراختیا د وزیر سره سونز د انجینر د مکرری په سر پیدا شوی و. د کونړ د ولایت دغه اساس ویل چې یو انجینر چې علی محمد نومیده او د کونړ وسیدونکو د کلوب پراختیا وزارت یو لری ولایت بدل کړی وو. تیا د علي محمد سره د وزیر دفتر ته ورغې چې په کوم نګدي ولایت کې په کارو ګماري، خو وزیر سره یې غونډه په جنجال بدله شوه چې د هغې ورځې راوروسته د ده او د کلو د پراختیا د وزیر ترمنځ اړیکې خرابې. د ولسي جرګې د داخلي کړنلارې له مخې که چیرې یو استاد یې دغې کړنلارې څخه سرغړونه وکړي ورسره انضباطي چلند کېږي. په دغو سرغړونو کې په جرګه کې دننه فزیکي برخورد هم شامل دی. وکیلانو پرېکړه وکړه چې حاجي غلام سخي مشواني ته به د هغه پر وړاندې د انضباطي چلند په هکله خپله پرېکړه د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې اعلان کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. درنو اوریدونکو، پام وکړئ رپورټ. د نړیوالې صحي ټولنې په یوه رپورټ کې ویل سوي چې تقریبا هغه 125 میلیون خلک چې په جنگ ځپلو او ناآرامو ملکونو کې ژوند کوي سختو او عاجلو طبي مرستو ته ضرورت لري. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو اورول کیږي.
نړیوالی صحی ټولنې ویلی دی چې په نړۍ کې د ټول نه زیات په سوریه، عراق او یمن کې خلک عاجلو طبي مرستو ته ضرورت لري. دغه ټولنه وایي چې په سوریه کې 11.5 میلیونه خلک د اولیه طبي خدماتو نه علاوه د روحي فشارونو او د عقلي او عصبي ناروغیو په مقابل کې جدي معالجې ته ضرورت لري. نړیواله صحی ټولنه وایي چې د ټولنه زیات میندې او ماشومان دغه شان علاج ته سخت ضرورت لري. دغه ټولنې په خپل راپور کې دا هم ویل دي چې په یمن کې 10.8 میلیونه او په عراق کې تقریبا 1 میلیونه خلک عاجلو طبي مرستو ته احتیاج لري. نړیواله صحي ټولنه دا هم ویل له دې نه علاوه په جنگ ځپلي جنوبي سودان کې هم تقریبا 2.3 میلیونه خلک عاجلو طبي مرستو ته محتاج دي. ویل کیږي چې هلته په جنوبي سودان کې ماشومان د ملاریا، د اسهال، نفس تنګۍ او د نورو خطرناکو مرضونو په مقابل کې معالجې ته ضرورت لري. په نړیوالې طبي ټولنې کې د عاجلو بشري مرستو د چارو د ادارې آمر ریک برینان امریکا غږ ته ویلي دغه ملکونه چې هلته شخړې او تشدد روان دی دوی ته د مرستو په لیست کې د اولیت حق لري. هغه وایي
Incredible devastation that those events have had on the health sector.
هغه فوق العاده عوامل چې په صحي ساحه او خدماتو کې د تباهۍ سبب شوي هغه په اصل کې د صحي زیربناو تباهي، د طبي پرسونل د لاسه ورکول، د واکسینونو په شان د طبي پروګرامونو لغوه کول او د داسې نورو طبي خدماتو نه مهیا کول دي. هغه وایي د فکر کې چې هیڅکله هم عاجل طبي خدمات مهیا کېدای نه شي ځکه چې هر وخت هغې ته ضرورت وي. هغه له برینان وایي طبي آفات او مصیبتونه هم د اندېښنې وړ خبره ده. هغه دا هم ویلي دي چې په ایتوپیا کې د موسم د خرابۍ په وجه تقریبا 400,000 ماشومان د عدم تغذیې سره مخامخ شوي. په دې برسره هغه وایي د ملګرو ملتونو او د نړۍ نورو روغتیایي ټولنو د طبیعي آفتونو او د خطرناکو ساري مرضونو لکه په افریقا کې د ایبولا، په برازیل کې د زیکا او په انګولا کې د زیړې تبې په مخنیوي کې پوره مرسته کړې ده. نړیواله صحي ټولنه وایي چې هغوی د دغه مقصد لپاره د 2.2 میلیارد ډالرو د مرستې خواست کړی دی او هم دغه ټولنه غواړي چې په 150 ملکونو کې د 80 میلیونو خلکو سره په طبي چارو کې پوره مرسته وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدئ. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د امریکا ته د کندوز والی ښاغلی اسدالله عمر خیل وایي چې د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې په دوو مدرسو کې کم عمر ماشومانو ته د چاودیدونکو توکو د جوړولو، انتحار، د موټر بم جوړولو او ماینونو جوړولو زده کړې د یو پاکستانی تباله خوا ورکول کیږي. شاغلی عمر خیل دا خبرې د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال ګل رحیم نیازمن سره په مرکه کې کړی دی.
خاغلی وری سیب ک لومړی سر کې عمومي د قندوز وضعیت راته وایس چې اوس څه ډول دی حالات؟
عمومي وضعیت د قندوز من خو په خپل د خپل دیدګاه لرویا مثبت ارزیابي کوو. وضعیت امنیت آهسته آهسته مخ په کېدلو ده او په نورو مسایلو کې په حکومتداری کې په تمامو مسایلو کې یو تغیرات راغلي دي. تر یو حده پورې مخ په مثبت خوا روان دي. نږدې راتلونکو کې به کوم ارزوګانې او کومې هیلې چې خلک لري انشاءالله تر یو حده پورې به ترسره شي.
څه شی شوي دي چې دغه خلک ډاډمن شي؟
خلک په دې باندې ډاډمن دي چې د مرکزی حکومت توجه مخ په خلکو باندې زیاته ده. شخصا رئیس جمهور د دې خلکو د تقاضا په اساس باندې د دې محلي ادارې واګې دوی ته ورسپارلې او په نورو ارسو کې هم همکاري روانه ده.
په کومو ساحو کې عملیاتونه دي او هغه سیمو کې چې پرمختګ کیږي د دازیا د ساتنې لپاره څه کارونه ترسره کیږي؟
په بعضو ساحو کې د مرکز د ولایت په شاوخوا کې یعنی تخمینا د ناصر او لوکلو نشرو تر ملرغي پورې د منطقې تر یو حده پورې سیاته میداني هوایي ته به مزاحمت کوو. د منطقې پاک سویدی په جرګزر کې یو 20 تاسیس سوی او همدغه سي په تلاوکا او بوزي قنداري او د ساحو کې هم خاسته پیشروي سوی ده. غوړی هغه نقطې چې تر زر خرید او تلاوکي او د نقطو کې په لاس راغلي دي هلته د دوامدار امنیت د تامین په خاطر بعضی بیزونه او امنیتي پوستي تاسیس سي چې په هغو کار روان ده. او یو وجه چې موږ په دې دومره وخت کې په پیمانه چې منګه یې توقع درلودله پیشروي هم نه ده کړې. علت یې د هوا خرابېدل او بل د ملکی تلفاتو نه د جلوګیری یا د مخنیوي په خاطر باندې دا عملیات ډېر دقیق او سلو روان ده.
په دشتیارچی کې وضعیت څه ډول دی فعلاً؟ هلته قواوې څومره مخکې تللې دي او که نه په دشتیارچی کې هم د شپې په عملیاتو باندې بسنه کېږي؟
د دشتیارچی وضعیت تاسو ته بهتر معلوم ده چې دشتیارچی کې دښمن له ډېره وخته تر اوسه پورې بعضې تاسیسات جوړ کړي دي او حتی هلته په درې مدرسو کې خلکو ته د بعضې مسایلو په اساس باندې لسن نه وړو خلکو ته تعلیمات ورکول کېږي. د انتحارو، انفجارو، مینسازیو، مثلا واسکټ جوړولو، تابعیه د بعضې موټرو، د دې په هکله باندې یو څوک په نامه دی عمران پاکستانی، هغو خلکو ته د ترینر په عنوان باندې ګمارل شوی. موږ په ارچی کې چون دغه چنیز عملیات لازم ونه ګاڼه، د دې له وجې نه چې اول باید د مرکز او چاردره چون نږدې مرکز ته واقع ده په دې ساحه باندې خپل عملیاتونه پیل کړو، او کله چې دا منطقه تصفیه شوه له لوس د مخالفینو نه پاکه شوه بیا به په ارشی باندې کار شروع کیږي. ځکه که په ارشی منګار څومره کار شروع کوو، دلته په نورو منطقو کې هغو خلکو نفوذ کوو او نورې منطقې هم خرابولي. د دې له وجې نه چې نورې منطقې ولې امنیت پکې تامین شي، هغه لازم بیزونه او پوستې چې ایجاب کوي پس له چرنیز عملیات نه هغه دلته تاسیس شي، نو آخرین نقطه به بیا انشاءالله دشتیارچی وي. ګرچې اوس هم پکې ډېر کار سوی، دښمن پکې ډېر تلفات لیدلي دي، حتی بیخي مورال ضعیفه سوی، مګم چون هلته بنیادي کارونه سوي دي او له خلکو سره هم بعضي کارونه سوي دي چې دغه ذهنیت د خلکو په هغه پیمانه چې د موږ توقع کېدله آماده دي ته نه و. موږ د دې له وجې نه چې هغوی خلک له موږ سره هغه د موږ د عملیاتو لپاره د خپل ذهنیت د دو خلکو آماده کړو، د دفتن لپاره حالت د دفاعي عام هغه ساحې چې له کنټرول لاندې راغلي دي د هغو دفاع باید وسي، او کله چې د قندوز او د چاردرې ساحه پاکېږي بیا به نو په ارچی باندې منظم عملیات پیل کړي.
مننه ولې شکر مننه.
له تاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، او دا د هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د متحده ایالاتو د نړۍ په ډیرو ملکونو کې د بشر د حقوقونو د سرغړونو په باب خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. متحده ایالاتو ویلي دي چې په نړۍ کې مستبد رژیمونه د خپلو خلکو د ځپلو دپاره د لا زیاتې بېرحمۍ نه د دې دپاره کار اخلي چې له دې نه ویره لري چې هغوی به د دوی قدرت ته خطر پېښ کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د باندنیو چارو د وزارت د بشر د حقوقو په باب په خپل سلویختم کلن رپورټ کې ویلي چې په 2015 کال کې مستبدو حکومتونو مدني ټولنې ځپلي، د آزادۍ اوازې خاموشه کړې، د سیاسي بیانیو مخه نیولې او همې د سوله ییز بدلون دپاره د خلکو مارشونه بند کړي دي. پرون د کنړ والی وحید الله کلیمزی خبریالانو ته وویل چې د طالبانو او د حکومتي قواو ترمنځ جګړه د سرکاڼو د مرورې په ولسوالۍ کې پیل شوه، او دا هم ویلي دي چې امنیتي قواو د طالبانو د دغو حملو په مقابل کې خپله تابعه نیولې وه چې تر سختې جګړې وروسته پکې وسلوالو طالبانو ته زیات توان رسېدلی دی. او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په باب د نړیوال بانک یو تازه رپورټ ښیي چې په 2014 او 2018 کلونو کې به د هغه هیواد اقتصادي وده ډیره ورو وي. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، د خبرونو په پای کې پام کړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف او هلمند کې به نن اسمان ځای ځای اوریت. همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونسی چې نیم سات وروسته به هم مرستاس په خدمت کې یو د درې خبرونه محترم همکاران حاضر دي په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه کې تازه معلومات درکې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.